د سپین خبریالو کراس خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالي په هیله ځان او شباشنا او زما قدرمن همکاره فرخنده پیمانی پر روان خبرونه کې ستاسو قربانی یو.
بله نوشابه جان، ما هم به نوبه خود سلامای خود خدمت تمام بینندگان و شنوندگان برنامه روکراست یا سپین خبر تقدیم میکنم. امیدوار هستم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین. برنامه امروز ما البته بیشتر روی موضوع نشست سوم دوحه و نشست حاشیه‌ای که پس از نشست سوم دوحه در قطر امروز برگزار شده بود و پایان هم یافت، روی زمین موضوع با مهمانان برنامه صحبت خواهیم کرد. ولی قبل از اینکه برنامه را مهمانان برنامه را ما معرفی بکنیم، نوشابه جان چیز گفتنی دارن؟
بله، نن د ملګرو ملتونو د چارواکو او یو شمیر افغان ښځو او مدني ټولنو له اساس سره د دوه د دریم ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشوي ناسته شوې ده. لکه څنګه چې فرخنده جان وویل، په دې مغږی یو چې ولې د دوه په دریم غونډه کې هغه اصلي ناسته کې ښځو ته بلنه ورنکړل شوه یا بلنه ورکړل شوه، خو دوی حاشی ته شوله وسلی خبرو کې دوی برخه نه درلوده، تر څو خپل غوښتنې او پښتنې د طالب چارواکو سره او نړیوال ټولنې سره مطرح کړي. دا نورې ورته پښتنې چې ولې ښځو ته پکې وانډه ورنکړل شوه او نورې مربوطه پښتنې قدرمنې میلمنې موږ سره په خبرونه کړي چې وروسته به تاسو ته معرفي کو، هغه سره به مطرح کړو. خو مخکې تر هغه په همدې تړاو زموږ همکار یو رپورټ برابر کړي، هغه به تاسو سره په ګډه وګورو او واورو.
د مدني ټولنې او د ښځو د حقوقو د فعالانو سره د ملګرو ملتونو په قربتوب افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځنګړو استازو غونډه د دوهې درېمې غونډې څخه یو ورځ وروسته جوړه شوه. خو په درېمه مشورتي غونډه کې د ښځو او د مدني ټولنې د استازو د نه ګډون د پریکړې په غبرګون کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالانو د ملګرو ملتونو له غونډې سره پریکون اعلان کړي او د نه ګډون پریکړه کړې ده.
تر ټولو خوشینونکې موضوع چې واقعا د درک وړ دی د میرمنو او د بشري حقوقو د نقض مسله ده. نو پام دی خاطر باندې ډیر شمیر ز ویلای سم چې تر 15% هغه شبکې چې د بشري حقوقو ملاتړ کوونکې دي دوی بایکاټ اعلان کړ او حتی کمپاینونه وشول، په نړیواله سطح باندې تظاهرات وشو، ګرد همایان وشولې چې د دین غونډي سره باید بایکاټ وکي. دای دلیل او دوهم دلیل دا و چې سازمان ملل متحد هغه مسولیت چې خپل د منډیټ مطابق باید ادا کړی وای د افغان میرمنو په برخه کې، هغه متاسفانه چې په دې برخه کې دوی ناکام شول.
په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستاله روزمیر دی کارلو د بشري او ښځو د حقوقو فعالانو سره په غونډه کې د زینو فعالان د نګړون په پریکړه باندې خواشنی خودلې ده.
زه د هغوی پریکړه ته درناوی لرم. فکر کوم دا د ګډون یا نګړون پریکړه ده. زه متاسف یم چې هغوی بدلته نوي، که څه هم زه هغوی شخصا نه پیژنم، خو زما معلومات دي چې مونږ یو شمېر ډیر عالی خلک په لست کې درلودل چې راشي.
حبیبه سرابی، زبیده اکبر او نبیله مصلح هغه درې خزینه فعالان دي چې د دوهې په غونډه کې بل نه رد کړي او ګډون نه دی کړی. د دوه هیډریم مشورتي غونډه کې د طالبانو پلاوی د ملګرو ملتونو له اساسو او د بیلابلو هیوادونو ځانګړو اساس سره پراخ بحثونه وکړل. د ملګرو ملتونو مرستیال روزمیر دی کارلو وایي د دوه هی په دریمه غونډه کې په افغانستان کې د نجونو زده کړې د ځانګړو اساسو اساسي او لومړی درجه غوښتنه و.
څه چې زه تاسو ته ویلی شم هغه دا دی چې د نجونو د زده کړو مسأله په وار وار راپورته شوه. فکر کوم دا د نړیوالو د ځانګړو استازو لومړۍ درجه اندېښنه او غوښتنه وه. دا مسأله موږ په جدي توګه مطرح کړه او په اړه یې بحث وشو. موږ هیله لرو چې په دې برخه کې پرمختګ ووینو.
بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د دوهې په غونډه کې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او د نجونو او ښځو بشري حقوقو لپاره ځانګړي استازي رینا امیری په ټولنه کې د افغانو ښځو پر وړاندې ټینګار کړی دی.
د دوهې درېمې غونډې کې د اقتصاد په اړه یو بحث کې ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری دا روښانه کړې د هیواد اقتصاد به وده ونه کړي، په داسې حال کې چې د افغانستان د نیمو وګړو حقونو ته درناوی نه کیږي. دا ټول ته جوته ده چې د طالبانو د پالیسیو لکبله افغانستان د اقتصاد د ناخالص کورنی تولید په برخه کې هر کال یو میلیارد ډالر لاسه ورکوي.
ملګرو ملتونو دوه دریم مشورتي غونډه کې طالبانو اساس سره په سیاسي او اصول پروسو کې د خزو منادر غډون یو اساسي لارښود بلل دي، خو طالبانو بیا د خزو حقونه یو کورنۍ مسأله بلل ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
بای دامه برنامه رو کراس یا سپین خبر باز هم خوش آمدین. در این برنامه ما روی موضوع نشست سوم دوحه با مهمانان برنامه صحبت خواهیم کرد و اینکه چی انتقادهای صورت گرفته و نظریات مهمانای ما چی است. مهمانای ما هر یک مولوده توانا فعال حقوق زن و خاطره اسحاق زی عضو ولسی جرگی پیشین افغانستان هستند که در برنامه با ما هستند. مهمانان گرامی به برنامه خوش آمدین.
بله، زه هم په خپل وار دواړو قدرمنو خویندو ته ښه راغلاست یم. پښتنه به د خاطرې جان سره پیل کړم. خاطرې بیبي، اول خو خبرونه ته ستړي مشي، ډیره موده پس ستاسو نه اورو، خوشاله یو. ولې د دوهې په دریمه غونډه کې اصلا، البته شاید د پښتنه مې تکراری می ډیره شوي په دې ورځو کې، خو زه ته په کې ولې وانډه ورنکړل شو ستاسو نظر څه دی؟
افغانستان مهمه برخه چې د تیرو درو کلونو په دې په لبه مرغه طالبانو نادیده نیولې ده، یا هم د حقوقو په سترګو په حقوقو باندې سترګې پکې. نو زه فکر کوم چې هغه هیڅکله افغان خود لپاره مشروعیت نه لري، او نه یوازې چې دا نور زموږ ستونزې راغلي، بلکې زموږ درد نه را دوا کوي. او طالبان دې هم په دې باندې پوه شي چې تر هغه وخت پورې د افغان میرمنو ستونزو ته لاسرسی پیدا دي ولوبودي، د هغوی د دې په اصطلاح سره اسلامي او شرعي او انساني حقوق ورنه کړي. زه فکر نه کوم چې دوی به هم مشروعیت پیدا کړي، نه یوازې چې دوی به داسې د افغانستان د جمهوریت په پاسپورټ او د جمهوریت په ملي بیرغ باندې به دوی په نامعلومو موخو باندې بېلابېل هېوادونو ته سفر کوي، ولې بدون د لاسته راوړي.
بله، څه فکر کوئ په همدومره جدیت چې ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري وضعیت او د ښځو نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه دومره وه چې یو ځانګړی استازی وټاکه چې وخت ناوخته د افغانستان د بشري حقونو د ښځو نجونو د وضعیت په اړه باید ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړي. اوس چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ دا غونډه جوړیږي، البته د راپورونو په اکلم ویم چې تاسو به د راپورونو نه خبر استئ، په جریان کې استئ چې یو راپور د بل نه بدتر ښودل شوی دی، البته د افغانستان وضعیت د بشري حقونو او د ښځو د نجونو په برخه کې، او په سیستماتیک ډول د جنسیتي تبعیض موضوع پکې ذکر شوی ده. په ښځو نجونو باندې ورځ سر بل د طالبانو لخوا د محدودیتونو ذکر پکې شوی او بشري حقونو ته ورته نور مسایل. اوس چې ملګرو ملتونو مشرۍ باندې دا دریمه غونډه جوړېدله، فکر کوي که زه د افغان ښځې مدني ټولنې هېڅ حضور ونه لري په دې غونډه کې، په همدومره جدیت چې دوی راپورونه جوړوي ملګري ملتونه، په همدومره جدیت به د افغان ښځو دفاع د دوی په غیاب کې کړي یا به وکړی شي یا به وکړي، تاسو څه وایئ؟
که په دغه هغه ماما کې چې کله موږ په افغانستان کې ور ده سوچ وکوي چې په تاسو یو د سپورت په هیواد کې شتون لري، ولې نه بعد مرغه هر هغه هیواد چې په افغانستان کې خپل نظامي یا ملکي امنیتونه درلودل، هغه بیل شکه چې یا د فردي پرمخ یا د فردي بشارت سره طالبان سره د خپل وګټ هو د خوندیتوب په مخه باندې ټول جاري او سرکې یا هم پیسې او سره لري، او یا هم دغه حاکم ډله ده فیلن په افغانستان کې. نو دې مجبورې دي چې ورسره هم داسې نه منشي چې لکه د دوی ناست سر سره کې، او هم د دې هغه ځینې غوښتنې که هغه مشروع دي که هغه نامشروع دي ویني، ولې له پس همدغه چې په نړیوال سازمان کې هم فساد شتون لري. تاسو ګورئ یوازې نړیوال سازمان باید بې طرفه واوسي، هغوی باید د افغانو خصو اواز درې کاله پس نه وای یاد کړی، بلکې ډېر پخوا یې باید دا اواز اوچت کړی وای او په طالبانو باندې بندیز لګولی و. که چېرې د طالبانو په ابتدا حکومت کې دی پر طالبان باندې بندیزونه وارد کړي وای یا هم سل هغه د افیس کڅوړې چور کړلې شي هغه پر بند کړي وای که واقعا دی په یو لاس باندې د افغان میرمنو سره د اړتیا ګوې ملاتړ کوي خو هیڅ کله وته ورې نه راتلې نه تقریبا درو کال او په دې خاص کړه افغان میرمنو پر د افغان انجونو پر وړاندې باندې تباسي کړلې دي افغان میرمن په کور باندې ناشې دي یعنی تاسو لري دی یو نام نور باندې مرسته کوي ولې نړیوال ټول ټوک دي زه به وایم چې دا سیده د ځینې هیوادونو څخه د افغانستان په مسایل کې داخل دي هغوی به ومنو چې د خپل شخصي منافع او د خوندیتوب په خاطر باندې د دې سره جوړ کړي ولې نړیوال سازمان یو خپلواک سازمان دی دې ته په کار دي چې د طالبان سره باید په جدیت سره وګورئ تر څو هغوی په انډیپندنسونو باندې کې پر هغوی باندې چې واقعیت د افغان میرمنو د
بله ډیره مننه تاسو نه بیرته تاسو سره ګرځو میرمن توانا موږ سره ده
تشکر. خب سوال بعدی متوجه خانم توانا است. خانم توانا به نظر شما نشست سوم دوحه که بیشتر مورد انتقاد فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر در این قرار گرفته و گفته شده که چرا نمایندای حکومت طالبان در این نشست حضور دارن و چرا زنان که بیشتر در حاکمیت طالبان مورد محدودیت های زیاد از طرف حکومت طالبان قرار گرفتن در اینجا حضور ندارن، برشان اجازه دادن نشده و به تعقیب از او این نشست حاشیه‌ای پس از نشست سوم دوحه برگزار شده. به نظر شما این نشست که حاشیه‌ای گرفته شده و نشست اصلی هم نیست چقدر مؤثریت داره به نظر شما با وضعیت فعلی زنان در افغانستان؟
با درود و سلام بر شما، بر بیننده های عزیز کنلانتون هم مهمان گرامی، وقتتان بخیر. متاسفانه با امی اجلاس دوحه و یا نشست هایی که در دوحه در گذشته صورت گرفت، افغانستان تا یک معامله مندین واگذار شد بر یک گروه تروریستی مفحجه. نزدیک به 3 سال است که مردم از تمامی حقوقشان به ویژه زنا محروم شدن و فعلا هم وضعیت اسفبار یک ملت در گرو طالب است و تحمل میکنه. در ارتباط به صحبت و سوال شما متاسفانه از سلسله اونم نشست های قبلی نشست سوم دوحه هم جز ویرانی، جز ناکامی، جز یأس و ناامیدی به مردم افغانستان چیز دیگه نداره. و دلیلی که ما دیدیم در نشست های قبلی هم تمامی نشست هایی که بود حتی به نفع مردم افغانستان چی که صدها مراتب بدتر به ضرر مردم افغانستان شد و انتقادهای بیشتر متوجه سازمان ملل است که سازمان ملل متحد یک سازمان بی‌طرف و در خصوص وضعیت جهان تصمیم گیرنده است، به ویژه در امور صلح و جنگ کشورهای مثل افغانستان و منطقه اینا دخیل هستند، میایند و با کدام قوانین بشری با کدام معیارها و استانداردها یک گروه تروریستی متحجبه که امروز همگی جرایاتشان را به چشم سر میبینند و متاسفانه هیچ فجیع و هیچ حادثه هولناک دیگه در افغانستان باقی نمونده که توسط یک گروه در افغانستان انجام میشه. ولی سازمان ملل با کدام حق بالاخره با یک گروه تروریستی وارد مذاکره میشه، در حالی که ما گلایه از این نداریم که جایگاه زنا باید به اینجا مشخص میشد. شخصا برای خود من این دغدغه نیست که زنا اشتراک بکنن، به دلیلی که ما با طالب نه سر گفتگو داریم نه مذاکره داریم و طالب کسی نیست که تغییر بکنه. و برای ما آنچه مهم است دنیا باید مسئولیت بشریشان با ویژه نهادهای حقوق بشری کشورهایی که حامی صلح و دموکراسی و ارزش‌های انسانی و بشری هستند چگونه به خود اجازه میتن و یا طبق کدام قوانین وارد مذاکره با یک گروه تروریستی میشه که امروز در افغانستان زنان در بدترین وضعیت هستند. مسئله جندر اپارتاید در افغانستان بیداد میکنه، یک ملت در گرو یک گروه تروریستی هست و هزاران مسئله دیگر، مشکلات فقر، بیکاری، بی‌خانمانی، دربدری، آوارگی، بیچارگی که هر کدام به هر طرف فعلا درگیر مشکلات است. به هر حال این نشست ها جز بر منافع کشورهای غربی، بویژه بر منافع کشورهایی که نفعشان در حفظ وضع موجود افغانستان است، دیگه هیچ چیز بوده نمیتونه بر مردم افغانستان. و عدم حضور زنا و بیشتر کسایی که دعوت شدن و نپذیرفتن، خب اینا میدانستن که در آجندای نشست سوم دوحه زنا کاملا نادیده گرفته شده بودن و به می دلیل یک تعداد از فعالین حقوق بشر و چهره های مطرحی دعوتشان را نپذیرفتن. و در حاشیه نشست که امروز ما شاهد بودیم و رسانه ها امون را بازتاب دادن، یک تعداد چهره هایی که اصلا اونا در گذشته از درد مردم بویژه زنای افغانستان اونا هیچ بویی نبردن و امروزه با هویت های عجیب و غریب میایند و با فسان های مدافع حقوق بشر و فعال حقوق زن وارد مذاکره میشن و یا در آشی صحبت ها میشنن از آدرس زنای افغانستان نمایندگی میکنن و صحبت میکنن.
خب خانم توانا، در مدت تقریبا 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان میبینیم که اکثر خواست زنان فعال و کسایی که زنان که معترض هستند چی در داخل و چی در خارج از افغانستان صدا سر دادن، اعتراض کردن به پالیسی های سختگیرانه طالبان نگفتند و یگانه چشم و امیدشان کشورهای جهان مخصوصا سازمان ملل متحد بوده که بتانه صدای زنای افغان را بشنوه. به نظرتان در این مقطع زمانی حساس که سازمان ملل متحد این نشست را برگزار میکنه و به البته اشتراک نکردن زنان فعال در این نشست یکی از شرایط حکومت طالبان بوده که خود ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این را ابراز کرد که یگانه شرط ما این بوده که زنای فعال از داخل خاک افغانستان یا به عنوان کسایی که مسئول در افغانستان هستند فقط یک حکومت طالبان باید نمایندگی بکنن و زنان حضور نداشته باشند. لبک گفتن سازمان ملل متحد به خواست حکومت طالبان که مطابق گزارش ها نقض حقوق بشری را در افغانستان متقبل شدن یا مرتکب شدن، چقدر اعتبار و اعتماد جهانی سازمان ملل متحد را زیر سوال میبره و آیا میتونن بعد از این زنای افغان به سازمان ملل متحد و دیگه کشورها اعتماد بکنن؟
خب آنچه من بیشتر اشاره داشتم به اون میخوایم با جزئیات کمی توضیح بیشتر بکنم. متاسفانه کشورهای منطقه و جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا و کشورهای در باز هم میگم در صلح جنگ افغانستان دخیل هستند، خب اینا بر اساس منافعشان طالب آوردن بر افغانستان و بر اساس منافعشان فعلا حالت و وضعیت در افغانستان حفظ میکنند. و در خصوص نمایندگی زنا اگر بیایم بگویم که خب چرا مثلا ذبیح الله مجاهد پایت یک سخنرانی میخواه اشارهش با چی است و چرا نماینده های واقعی زنای افغانستان اونا نمیپذیرند و این شرط میمونند در نشست، به دلیلی که فعلا زنای معترض یا فعالین حقوق بشر و یا هر آن کسی که برخلاف تفکر طالبانی ایستادگی کرده متاسفانه هیچ کسی در افغانستان باقی نمانده، هر کدامش متواری شده، فراری شده و به کشورهای پناه بردن، با استثنای کسایی که فعلا متاسفانه امو پروژه هایشان و امو بزنس هایشان و تجارت هایشان رونق داره در افغانستان و بر تمامی خواست های طالب تمکین میکنن و طبق میل اونا پیش میرن و میدلیل اونا فقط برای کسای مشروعیت میتن و اونا را میگن که اینا میتونن در نشست ها اشتراک بکنن که در افغانستان حضور داشته باشن. شما ببینین در گذشته در حکومت قبلی افغانستان زنایی که کار کردن در ساختارهای دولتی و یا غیر دولتی، بله، هر کدام اینا برخلاف تفکر طالبانی هستن و هیچ کس نیست از او جمع که امروز در افغانستان بوده باشه و یا او جرأت بکنه و یا او مسئولیت جانی را داشته باشه که استادگی بکنه و ما به نمایندگی از افغانستان. اولین اینا نمیپذیرشانه، دوم این که اصلا که یک چیز ممکن نیست در شرایط فعلی. خب بازم میگم منافع کشورها به ویژه کشورهایی که ابرقدرت هستند و مثل همیشه جغرافیای افغانستان دستخوش سیاست‌های کثیفی نبوده، این بار هم اونم منافعشان برشان اولویت داره و نه مردم افغانستان، نه ملت افغانستان، نه زنای افغانستان که اگر دخترایشان به سالها و به قرنها از درس و تعلیم به دور بانند، اگر زنها از جامعه حذف شوند، بر امریکا چی فرق میکنه؟ اونا طبق پالیسی‌های خودشان، طبق منافع کشور خودشان پیش میرن و هیچ به درد مردم افغانستان کدام دوای نداره.
من نه میرمن مولودم خاطر ایساق زی مخکې تاسو د میرمن مولودی خبرې واوریدلې، دوی کوم میرمن چې مثلا غوښتل شوی وي او سه حاشیه غونډه کې ګډون کړو یا په ځنه نور غونډه کې وي، هغه د افغانستان د ټولو ښځو استازیتوب نشي کولای. همیشه چې د افغانستان په تړاو غونډه شوی دی، هر څوک چې بلل شوی دی یو بل ګروپ د ښځو، اغه د هغه اشتراک غندل دی ویل چې د ټولو خزو اساسي توپ نشي کوله. ان په څو غونډه کې دا تجربه او خوده چې داسې دغه د خزو ترمن د غزدو نقیس سیاست په نړیوال سټیج کې د خزو حضور په دې شرایطو کې چې هر یو ته چې کینه د ملک ملي منافع مطرح کوي، خپل حق مطرح کوي، بشري حق مطرح کوي، دا غتسید چې هر خزای غواړي، مګر بیا هم په نړیوال سټیج کې یو غاټ رسول ته نړۍ ته دغه ماموریت یا مسولیت څومره ستونزمن کړی دی.
مننه. دقیقا ستاسو خبرو په تایید باندې چې په تیرو شل دوه ویشتلونو کې چې د خودو په اساس باندې کوم غونډې ترسره کېدلې چې په هغه کې به ځینې میرمنو ګډون وکړي، نو هغوی به د نورو ښځو په یا هغه فعال ښځو له خوا څخه په دې ټولنې چې دوی موږ اساسوني نه شي کولای چې دغه تقریبا د تیر کال د تېر کال په لړ کې هم ځینې فایند چې په ځینو نښتونو کې یا په ځینو هېوادونو کې د افغان میرمنو په استازیتوب باندې برخه اخیستې ده، ولې بیا هم زموږ د افغان میرمنو لپاره دا نیو په ورګ کې تدل دي. هغه په دې معنا چې دا هغه لپاره مرګ په تیر څلور کلونو کې موږ وایي تیر څلور کال ډېر یو څو چې شوکات د حکومت د ضرورت او ډېر څو ټول غړي یې ملایکی وي او هیڅ نه نیم کړی. نو دا فکر کوم چې تیر خبره به کوو دقیقا په هغه حکومت کې هم خپل ستونزې شتون درلودې او ستونزې په ځای باندې وي. لپاره مرګ ځینې کسان چې هغه د شخصي روابطو یا هم د قومي یا مذهبي له سره ورسوه، مثلا هغه ځینې کلي شي کسان څلور پنځه لس پنځلس کسان وو، ولې په هره غونډې کې که هغه د مدني ټولنو غونډې وي، که هغه سیاسي ډګر غونډې وي، که هغه د افغانستان د ملي منافعو د ګټو په اړه باندې بحثونه وو، که هغه د هېواد څخه بهر کوم موږ تقریبا د یو نیم کال د طالبان سره په دوحه کې خبرې اترې وکړلې، بحثونه مو کړل د سولې په اړه باندې. په هغه کې ولې هر بحث کې هغه مشخص څلور پنځه میرمنو ګډون درلودې؟ نو
بخښه خبرم په ګل بدله خبره ده قطع کوم. حتی د دوحې په اول غونډه کې چې کوم خوځو استازي توپ کړو، په هغه هم جدي انتقادونه دي چې دوی د ټولو افغان خوځو استازي توپ ونکړو، نړۍ پرې خودله چې د افغان خوځو په سر یو معامله وشي، په هغه هم انتقادونه دي. اما اوس کړه شو دغه انتقادونه ته چې په خوځو کېږي چې هر سټیج کې چې یو څوک کینی په یو سټیج کې یا په یو غونډه کې وایي چې دا زمونږ استازي توپ نه کوي، څوک د افغانستان د خوځو اصلي استازي ګڼل شي؟ افغان خوځې همیشه د سیاسي پښتوانې یا د اقتصادي پښتوانې نه د ډیر جدي برخوردار نه دي چې یو مستقل حزب ولري یا پښتوانه ولري. تبن یو حزب پورې یا یو ډلې پورې ځانونه یې مربوط ګڼلې دي. او یا که مدني ټولنې نیم دي، نو هغه کوم مستقلانه کار کړی دی، په هغه هم انتقاد کیږي. او ستاسو نظر څه دی؟ څوک یا کوم خزې د افغانستان د خوځو استازیتوب کولای شي؟
پاسه نه یوازي موږ په هیواد کې، بلکې موږ نور زبر ځواکونه هیوادونه هم وکړ، په هغه کې هم په سیاسي ډګر کې معمولا اختلافونه، په اجتماعي ډګر کې معمولا اختلافونه د خوځو او د نارینه قشرو د خوځو قشرو په مابین کې اختلافونه شتون لري. په دې ډول تر دغه اختلافو تیرسو، مهم دا و چې حداقل د خوځو په اساس ولې باندې هلته که هغه د پخوانۍ سودلې تیری وي په هغه وسنۍ فعالان وي که هغه حداقل د خو د شتون زما لپاره ډېر مهم دې پردای چې احمد کډون کړو که محمود کډون کړو دا ماته مشه نه دي ولې مهم دا و چې حداقل خو د شتون اساسو لپاره په وسنۍ حالات کې مهم خپل منځي اختلافات مو درلوده چې دې حالات کې راورسول دقیقا د افغان میرمنو پر سر باندې یا د افغان ولس پر سر باندې معامله وسوله که چېرې د افغان میرمنو هغه وخت کې چې کل رسول خبرې اترې د طالبانو او د افغان پلاوي تر مابند روانې وي د دغه پټ پردو تر شا چې کوم بحثونه کېدل خپل شخصي منافع په نظر کې نه وي نیولې او هغه حقیقت شوی هغه بربند افغانستان په دغه وخت سره نو سره نوې مخسوي یا به افغان میرمن د وخت سره نو سره نوې مخسوي ولی مهم سم دا فاره زم کدا اختلافونه په خپل ځای باندې کیږي یو ان موږ ځکه حکومت سقوط وکړ او موږ هیڅ څه ولا پلان کې نه لرو موږ بیرته اساسي وی سیاسي اجتماعي مدني هم دغه څه موږ حساب کو موږ من هاي دی او قشر بیرته اساسي وی زم کدا اختلافات موږ شاته پیل کو چې دا څو ګډون کوي کنه کوي دا به له خبره ولی مهم د ریښتیني شتون دی چې حداقل د افغان میرمنو په استازولي باندې هلته شتون ولري حتی ګډون وکړي حتی زموږ استازولي کې هلته زموږ اواز پورته کیږي بلکې موږ نه یوازې اواز درته اواز ورته چې هغه نړیوال نه دی اورېدل د نړۍ ټول سفر ځواکونه هیوادونه نړیوال سازمان موږ په وار وار نړۍ ورکوال چې کوم وویل دی وینو وینم چې موږ پرمخ پاینې باید د فوندې دروازې پرانیزې موږ شتون دی باید مد نظر ونیسي ولې دې صرف بده مرغه چې وایي د اسلام بهانه دي څه چې تیر ورځ سلیم شاهین د دې کومه منځه دی په دوه کې دا هغه خبرې مورې نوې چې موږ د اسلام په چوکاټ کې خسته حقوق کړی دي ایا د څه پوښتنې وایي دا کوم خبريال چې وو چې د خپل نور په دوه کې ونی په هندن کې د ویلي خپل لور نن راوستل چې په کابل کې یو مدرسه کې خپل درس ورکړي ولې دا ولې دا اسلام یوازې پر افغان میرمنو باندې پدې کېږي ولې دې د افغان میرمن څخه دومره ډار لري ولې دې د افغان میرمن څخه دومره بیرې دي الان چې افغان میرمن من نه په څلويش کلن ناورین کې نه د هیواد په خرڅلاو کې نه د ولس په بربادي کې نه په جنگ سالاري کې نه په هیڅ نه و نه وړه کړنې چې دي کړې ده هیڅ نه وګړو کې نه سره نشته دمري ولې ټول د فساد منبع هم ده نه نه ولی برته باندې ټول په خوځ باندې نه دي دا نه لري ولې سوال دي چې دا باید خطر نړیوال ستې باندې دي څه پوښتنه نه وځي او نړیوال پر دې باندې فشار راوړي چې باید د دې فشار دي کنه نه د دې وخت غواړي چې حکومت سلام د دوام وکړي نو باید دې افغان میرمن ته د دې خپل اسلامي او شرعي کړي حقوق ورکړي
bale ډیر مننه خاطرې بيبي ام دغه پوښتنه چې تاسو مطرح کړله دا په د دوه په غونډه کې ما غوښ وخت سلیم دغه شاهین صاحب دا خبره وکړله عمل تورته کساسو پامی فرخنده جانې پختنه مور نه وکړه خبر یاله چې ولې د افغان خزونه ویره لري ولې پختنه نه جواب دی فکر کوم چې یو لاند دما
bale بس را ادامه خو دادیم ما یک وقفه
یک موضوع چند زاویه ویژه برنامه جدید صدای امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید
با ادامه برنامه روکراس یا اسپین خبری باز هم خوش آمدین. در این قسمت ما سوال ما را از خانم توانا مطرح می سازیم. خانم توانا در این نشست سوم دوحه البته بیشتر خواست و یا صحبت های سخنگوی حکومت طالبان در مورد ازی بود که از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در کل خواست تا تحریم ها را بر حکومت طالبان کاهش بتن یا حداقل بردارن و زمانی که در مورد تعلیم دختران و مسائلی که بیشتر مربوط کار و آموزش و بازگشودن مکاتب دخترها شد گفته شد که این مسائل داخلی افغانستان است و در داخل افغانستان باید حل شود. چی فکر میکنین؟ آیا در این نشست که صورت گرفت نماینده جامعه فعال یا فعالان مدنی از افغانستان حضور نداشتند و بیشتر با نمایندگان طالبان مسائل مطرح شد؟ آیا فکر میکنین که این نشست زمینه ساز حداقل اقدامات ابتدایی برای برسمیت شناسی حکومت طالبان میان کشورها باشه، یا اینکه روابط حداقل روابط حکومت طالبان با کشورها بیشتر عادی سازی صورت بگیره؟
خب با توجه بر آنچه در تای دروز ما از نشست برداشت کردید، اولی که کشورهای جهان سازمان ملل تای 3 سال خامخا رسمی و غیر رسمی طالب را به هر نحوه حمایت کردند و فعلا با برگزاری نشست سوم و دوحه، یعنی یک هشدار یا یک زنگ خطر بر ملت افغانستان دادند که ما آهسته آهسته بالاخره حاکمیت طالب یا حکومت هم نمیتونیم بگیم، دولت هم نمیتونیم بگیم، یک گروه تروریستی را بالای شما تحمیل میکنیم و هر آن زمانی که بخواییم میتونیم این کار کرده و نحو مردم افغانستان متوجه ساختن و رسمن اینا میخواییم که به شکل رسمیش، به دلیلی که ما دیدیم سازمان ملل که سردمدار حقوق بشر و دموکراسی و آزادی بیان در سرتاسر دنیا اینا فعالیت میکنن، اینا چطور یک گروه تروریستی را فرصت میتن و تمامی جنایات طالب نادیده میگیرن و میان در بخاطر سرنوشت مردم افغانستان تعیین تکلیف میکنن و اتا مردم و ملت صلاحیت و یا حق هزیر نداره که بگویه خواست خوده و یک گروه طالب، ببخشید یک گروه تروریستی که نامش طالب است، برای مردم افغانستان تعیین تکلیف میکنه و شرط گذاری میکنه در این نشست که اگر اینی رقم باشه باز ما میتونیم در مورد زنا صحبت کنیم. آنچه اعضای تیم طالبان در این نشست صحبت کردن همش به نحو واقعا وحشتناک بود، ناامیدوار کننده و بر مردم افغانستان قابل غیر تحمل، به دلیلی که اینا در مورد تعلیم دختران گفتن، در مورد نقش و حضور زنان در اجتماع گفتن، همیشه واگذار کردن به این که این مسائل داخلی افغانستان است. بر ما واضح شد که سازمان ملل و کشورهای جهان تصمیم عزیز دارند که مستقیماً و یا رسماً وارد تعامل با طالب شوند، گرچند در غیر شکلیات اینا غیر رسمی طالب ها را با حمایت های مالیشان هفتوار به بهانه های مختلف حمایت میکردند، حالا میخواهند به شکل رسمی حمایت خود اعلام بکنند و بالاخره یک گروه تروریستی را تحمیل بکنند بالای مردم و ملت افغانستان. و یک چیز برای شخصا برای خودم و مطمئنن که برای بیشتری ها این واضح شد که ما باید خواستهای خود یک بار دیگه فکر بکنیم و تجدید نظر بکنیم در مورد خواستهای خود و از این بیشتر هیچ امیدواری به نیت سازمان ملل و کشورهای منطقه و جهان نداشته باشیم، چون اینا به اساس منافع خودشان تصمیم میگیرند و تمام استانداردهای بشری را، تمام کودهای حقوق بشری که اینا خودشان طرح کرده بودند همیشه از هم شکستاندند و تمام قوانینی که به خاطر دفاع بر مردم ملت بود همیشه از بین بردند و متاسفانه جز ناامیدی در این نشست دیگه هیچ چیزی بر مردم افغانستان.
دیره مننه ساست کور و دانی ایساق سای خور د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکون کې د راپورونو په اساس او په اساس وبخي اوامدارنګه نور ملاحظات چې د طالبانو پر کړنو د نجونو او ښځو په وړاندې موجودو، په همدې اساس نړۍ خپل بشري مرستې او طالبانو سره د نړۍ هر نوع تعامل په افغانستان کې د طالبانو په کړنو پورې چې دوی د ښځو نجونو او بشري حقوقو په برخه کې څه رقم چلن لري په دې پورې مربوطې وګڼل شوې. البته د دې تعامل یوه برخه دغه بشري مرستیم دي، خو نن بشري مرستو، اقتصاد، مخدره مواد په ضد د مبارزې، په دې ټولو مسایلو باندې خبرې کیږي، اما هغه اساسي مسایل چې د اختلاف ټکی دی د نړۍ او د طالبانو د تعامل په برخه کې هغې باندې خبرې نه کیږي. ولې دغه مسله بیخي په دې غونډه کې لرې شوه، یعنی د سترګو یا د پامه وغورځیدله. فکر کوي چې څومره په دغه سناستو کې د افغانستان هغه اساسي ستونزې نړۍ د پاره ماتره دي؟
نه پیدا مرکا چې نه افغانان نه د افغانستان مسایل د نړیوال لپاره مهم دي، بلکې افغانستان د دې لپاره د دې د ګټو د خوندیتوب د دې د مناوتیو یو ډګر دی چې هر وخت تاسو وګورئ په تقریبا تیر معاصر تاریخ کې افغانستان تاسو شاید یاست د دې چې هیڅ نه و داسې حکومت نه دی راغلی چې هغه پر لږ شي پایدار اوسي. یوازینی حکومت چې دا تقریبا شل دی او اشکالې دوام وکړي دا و چې په مسلمان تامین دول باندې دا واک ولسمشر ته وسپاري، ولې دا شل کال کې موږ تقریبا د 50 کال پر مخته وکړو، ولې نړۍ د افغانانو څخه یو ډول ډار لري، هیڅ کله نه غواړي چې افغانان هغه پر مخته وکړي، هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان کې دا یو فیصله سستنیبل یا استواره حکومت شتون ولري، ځکه چې د منافع هغه کې پاترینګل کېږي. دی غواړي دغه سې کسان لکه طالبان چې دي داسې کسان راولي چې دي د هر څه وایي او دی به صاحب صاحب ورته لري او چې هر څه وایي داسې که زموږ د مدنیت باسې که زموږ ولس ته تاسو وایي که زموږ خاوره کڅوړي که خاوره اور موږ ته وی کاه راکم چې وای کوم څه څه راځي سر موږ دا چوکي باندې پېژنه موږ ته چوکي څو ښه نه ورته کوي او د دې جيبو باندې ورټکی لبهه مرغه نړۍ هیڅ کله موږ په اړه باندې مثبت سوچ نه درلودي او نه کی ونی په کار ده اور ده چې لبهه مرغه ته موږ افغانان په خپل کې هیڅ کله همیشه دا سختي اختلافات په سیاست پر سر باندې د اقتصاد پر سر باندې د چوکي پر سر باندې پرتي باندې خپل اختلافات کې په داسې پجن باندې چولي چې موږ هیڅ نه هغه ملي ارزښت نو چې زموږ د لاته قسم د لاته وځي هغه ته موږ هیڅ کله پام نه دی، موږ خپل د هیواد بقا ته هیڅ کله پام نه دی، موږ صرف خپل شخصي منافع ته سوچ کوو چې هغه موقت لحاظ باندې کله چې موږ منافع خوندي موږ وایو چې ولس تبا کې زموږ د خیره ولی د دې په کار ته د افغانان والی ته زما دښمنتوب دا دی چې باید افغانان سره یو بلاسي سي اوسني کوم څه طالب ډله ورته وایي کترونستي ډله ورته وایي که هر څه ولی نن زمان کې حاکم دی په افغانستان د دې څه په کار ده چې دی خپل شتون غواړي چې څوګوري کپر تیر جهادي دلوه خو یې اوسه چې وازی خود مقصدی کول او یې وازی هغه انحصار د حکومت انحصار القیره مې تکري وکړي او په حکومت باندې چې پای ولري همدارنګه د ولسمشر غنی حکومت انحصار د قدرت او تاسو فایل ولیدل نه ولیک طالبان هم خپل کشتون غواړي چې واقعا غواړي چې افغانستان کې همدا د بی حکومت ولی دوام ومومي. دی باید د افغان ولس سخت درناوی ولیدل د افغان ولس د تدګي او کوالټي نه یوازې چې نړیوال پیژني بلکې نړیوال هم څه درناوی سره کوي. نن زمان کې په طالب ته هم په سمستر کې نه کوي تاسو ګورئ یو دا نمایشي کړنې دي چې کوم غونډې ته سره کیږي یو دا دی ولی په حاصل کې هیڅ نوې ارزښت طالب ته نړیوال ته پاره نه لري. ځکه چې هغه یو فلوسي څنګه په ناو باندې اکثر ته اوس په بلیکلیستي
کومتی یو کال د دې حکومت دوام وکړي، د دې حکومت په هم د دوام په لور روان دی. خب سوال ما هم متوجه خانم ساقسای میشه، به نظرتان شما چون قبلا هم در افغانستان در یک بخش پست مهم کار میکردین و نماینده یک بخش از مردم افغانستان بودین، در این مدت که طالبان مردم افغانستان را تحت محدودیت های زیاد قرار داره، مخصوصا زنان و دختران کار کرده نمیتونن، مکتب رفتن نمیتونن و دیگر فعالیت های اجتماعی کرده نمیتونن و با وجود از این که زنای افغان در این مدت هیچ آرام ننشستن، اعتراض کردن، به جاده ها برآمدن و حتی نامه های به سازمان ملل متحد ارسال کردن، به نظرتان چی دلیل است که جامعه جهانی دیگر آنچنان توجهی که به افغانستان داشت و آنچنان توجهی که به دیگر کشورهایی که در چنین وضعیت قرار میگیره میکنن به افغانستان دیگر هیچ توجه یا علاقه ندارن؟ چی فکر میکنین؟ آیا فکر میکنین که 20 سال زمان جمهوریت تجربه که در افغانستان کشورهای جهان داشتن فکر میکنین که از او تجربه حالا توجه نمیکنن و یا از افغانستان گویا دست کشیدن و به مردم و به زنایش حتی توجه نمیکنن؟
من فکر داشتم دقیقا میکنم که در سه سال گذشته باید کارا که اینا انجام میدادن باید انجام میداد، ولی یک بدبختانه که اونا هیچ نوع همکاری و یا هیچ نوع دسترسی که باید به زنان افغان میداشت نداشتن. ولی اینا اگر در صدای حکومت طالبان با ما تعامل میکردن ما امروز با چنین سرنوشت روبرو میم. بدبختانه دقیقا که جامعه جهانی و کشورهایی که بر قدرت هستن و اونا افغانستان فراموش کردن، بلکه زنان افغانستان هم دیگه فراموش کردن. این چرا؟ به خاطر که دقیقا با تایید گپ شما که 20 سال گذشته ما با اونا وانمود نمودیم که ما به تعهد به منافع ملی این خود نداریم، تعهد به منافع شخصی خود داریم. بدبختانه امروز با همون دیدار امر ما اونا دین میکنن. بدبختانه اونا نمیخوان که صدای ما رو بشنون. ببینید ما چندین بار در استجای بین المللی ما صدا زدیم که باید جامعه جهانی همراه ما بیسته و صدای زنان افغان را باید به گوش جهانیان برسانه. این حق اسلامی و شرعی انسانی ما شما هست. چون ما باید با بودن 50% نیست بلکه به 70% جامعه ما هست شدیم. دیگر ما از فعالیت های اجتماعی و انسانی و بشری ما هست شدیم. ولی بدبختانه به نظر ما این یک مشکل هست برمیگرده به اتفاقی خود افغان ها که ما در طی 20 سال گذشته با اونا وانمود کنیم که ما نمیتونیم ما به اصطلاح با یک دیگر بسازیم. ما همیشه پای یک دیگر بودیم تا حداقل یک دیگر را سپورت کنیم، ولی بدبختانه پای یک دیگر را میزدیم تا بچونیم سرنوشت ما رو برکسیم.
شکر. اگر همین سوال که از خانم ساقزای کردیم باز هم جواب خانم توانا را میشنویم که دلیل از این که سازمانهای بین المللی مخصوصا سازمان ملل متحد توجه نمی کنم از آنهای افغانستان چی از جواب شما چی خواد بود؟
خب قسمی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان بعد از 2000 تشکیل شد و ساختار حکومتی بنا مانده شد، یک فرصت بسیار خوب بود بر مردم افغانستان، بر ویژه بر سیاستمدارای افغانستان، کسایی که در رأس تصمیم گیری های حکومت بودند و اینا پالیسی ها و سیاست ها را تشکیل می دادن و بلکه در او را تطبیق می کردن. یک فرصت بسیار خوب و طلایی بود و تمامی دنیا به خاطر که مردم افغانستان، ملت افغانستان یک دور سیاه حکومت حاکمیت طالب در افغانستان، البته دور قبلشون سپری کرده بودن، دنیا هم یک فرصت داد بر مردم افغانستان و ویژه بر سردمدارای سیاسی افغانستان که یک بار دیگه به قول خانم اساقزی بر منافع ملیشان، بر ارزش‌های مردمی، بر آنچه که در طی سال‌ها متأسفانه تمامی این سیاستمدارای وطن فروش و خائن توجه نداشتن، ممکن با این فرصت بتونن او منافع را تمویل بکنن. ولی بدبختانه شوربختانه که همیشه قوم پرستی، همیشه منم گفتن‌ها، همیشه عدم توجه بر منافع ملی مردم باعث شد که اونمو فرصت هایی هم که متوجه مردم افغانستان بود تا 20 سال امریکا بسیار کمکشان کرد، ولی اینا نتونستن استفاده بهینه بکنن و حداقل حمایت دوامدار یا حمایتی که در آینده بتونه مستمر متوجه افغانستان باشه را نیز از دست دادن. با این منجر به این شد که فعلا صدای مردم افغانستان و قربانیایی که زنای افغانستان میته اصلا به نظر دنیا نیاید، به دلیلی که اینا تجربه کردن دیدن که به هیچ متاسفانه ساختار قالب مردم
دیره مننه دمیر من مولودین دویوی چه موقعی دلاسه لالا او کوم چانسونه چې افغان خوځ درودل دا غینه صحیح ګټونه خصل شو نو ځکه نړۍ هم ډیره توجه یا پاملرنه اوس نه کوي. په هر صورت یو لاندې د می ته زور بیرته بده اساق زای خور سره
دوباره برمیګرده.
بله
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
بیا هم در کور از سپین خبر اوریدو او لیدو تا خره خلاص اساس خور انتقادونه ډیر دي چې ولدا دوه په درې مخونډه کې خزتا د مدني ټولنه غړوتا او خزتا میرمنته په ټوله کې د ګډون اجازه ورنکل شو د باس خبره معلومه وی طالبانو د دلیل لري چې موږ په دغه برخه کې خبري کاو دا چې ولې خبري ونه کړې خزه سره د دې دلایل هم تاسو مویل مولدي خور مویل خو پښتنه ده چې طالبانو ویل دي چې دا داخلي موضوع ده همیشه د خزو او جنو بس چې کی طالبان د دلیل لري چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده کدو دې په نظر سل په سلو کې دا داخلي موضوع ده د بشری قانوني مجازا غني د اروپا نه استازي لاړل طالبانو سره په افغانستان کې د نننه د دوی د چارواکو سره خبرې وکړلې د طالبانو د زن لاندې هر ورځ خزه یعنی هر محدودیت چې طالبانو وضع کړی دی خزه سره کونه ته وتلې مظاهره وکړلې د دوی د محدودیتونو په ضد ودرېدې داخله افغانستان کې هم دوی په ضد د دوی دغه نظر په ضد پاتونونه وشو خواستونه ورته وشو سوالونه ورته وشو زاره ورته وشو په حساب هغه شدت د قهر یا د خزو د خواسته ورته ابراز شو څه غواړي طالبان خزو ته تا البته دا هم تجربه شو چې د طالبانو سره مخامخ د دوه په اوله غونډه کې کېناستل داخل د افغانستان کې مرته په هر نو د هر رقم باندې دوی سره ناسته وشو او د موضوع ته مطرح شو په خپل داخل د طالبانو کې هم ځینې ګروپونو یا ځینو ډلو ورته دغه موضوع مطرح کړل فکر کوي چې په همدې باندې د خزو مبارزه خلاصه کیږي چې ولې مونږ د دوه په درې می غونډه کې نو دا ټول مسائل ولې د سیرو خان نه دي چې کلی د چاپ لاس کې دا اوله
مننه الله پد مرغه دقیق انداز ته خبرو په ځای دی به له شکه چې تاسو یې دا خبره په واسطه سلمان چې همیشه ودی ته چې د فونزي تر ورته ولې نه خلاصوي نو دی وایي چې موږ پر تاسو باندې کار کوو نو درې کال کې څو د دې کار هڅه ته ثابت نه شو چې دا خلک په کومه طرح باندې پاکه او دی او دی هم په نړیوال سټیج باندې کله باندې راځي نو دی وایي چې موږ د داخلي مسله ده حکومت چې په افغانستان کې راځي هغه خپلواک نه دی هغه د نړیوالو د قرارداد له مخې هغوی راځي او دلته کوم څه چې لیکل شوي دي ترکیې خو دوی لکه هغه د مکتب شاګرد څه پلولې یې دا چې د ښځو یو بهانه نیولې دلته هم په تاسو پورې دا داخلي پروژه نه ده اکثره په دې څه د خبرو په تایید باندې شته طالبانو په مابین کې هم اختلافات شتون لري دوی اکثره هم د دغو مخالفتونو غوښتل کې نه دي اکثره طالبان یې د دې غوښتل کې نه دي وایي چې موږ پر غلطه باندې روان یو خپل زبان په سترګو باندې ویني ولې د بعد مرغدې د همدا پروژه کوم څه ویته چې د دې خپل بقا غواړي کوم څه چې موږ راته وایي هغه رقم په عامیانه ډول باندې کېدستو او څه کوم ډول چورته وایي هغه رقم په دې ورسره خېږي ولې موږ دې طالب باندې هیڅ کله مستقل نه و او نه دي او دا یو پروژه ده د بهرنیانو که په هغه کې د امریکا وبولي که نور هغه ځبر ځواکونه وبولي که هغه فیصله ناټو چې مخکې راغلو په افغانستان کې د پیندو په مرسته په بدل کې هغه موږ هر څه په اوپر څارله هغوی رامنځته کړې ده د امریکا په مرسته باندې راسته کړې ده او هیڅ دا به د دې د قرارداد دي به هم خپل حکومت میات معلومي چې موږ څو کاله دلته اوسېږو دي د خپل کړنې هم معلومي په دې ښه پوهېږي چې دا کړنې چې زه کوم غلطه ده ولې دې ته د دې بازارانو همدا څه ورته ویلې دي دوی مستقل نه دي دوی نه دي ولې
خاطرې بي د خپرونه بله د خپرونه وروستي شي بي دي د وروستي پښتون په توګه و تاسو سره د پښتون مطرح کوم بس برا ټول کو بیا بده مولودي خورنه هم وروستي پښتون مطرح کو په ټوله کې تاسو دغه د دوه غونډه څنګه ارزوي؟ افغانستان طالبان ورنه ستر لاسه کړل او نړۍ ورنه ستر لاسه کړل او د خزو پر روان وضعیت به د بشري حقوقو په باسکت څه بدلون راولي؟ دغه غونډه څه و د طالبانو لپاره د نړۍ لپاره؟
نن په تمه غره طالبان جن طالبان د فار بتایي چې څه مطرح ستر رسنۍ پر مخ پنی راله او چې یو سیم کار به دي تور کسي ولې د افغان مرمن د فار ست پر ځای ستر مثالې تک هیڅ نه و غټ نه تر نورې هیڅ نه و تر دې د هغه نه دا کوي ولې په کار دا د ما من خایز دی او افغان مرمن دي د طالبان څو پښتن دا د افغان ولست دا او څنګه افغان سیاستونه څخه نن د مکله د یو مقاومت کنا باندې کله په یو نامو کله په بل نامه راپورته کیږي زموږ چاته د لوی واسطه په څوره ورته چنن ورس د هیواد بهر نه سيسته دا منندري مرسته کوي ولی په کار د چمور باید کړه په اتفاق سره ګر د مرسته دا ملي بیرغ تر لاندې مرسته نه ورس تر ابرو لرو کې عزت لرو که حتی نوم نشان لرو مرسته دا بیرغ له وجه څخه افغانستان د نامه څخه لرو په چیرې دی واړی چې حکومت به قاپې دا کې وخت واړی چې نړیواله ټولنه نه یو نړیوالونه دی پر اسنه سره په نتی پای ته ولس پوښتنه ته جواب وي دی به ولس پوښتنه ته وګورئ چې نسې دی باید افغان مېرمن ته حق د دې پر استلا باندې اسلامي شریعي انساني حقوق ورکې څنګه موږ کولای شو چې انسان په بیا
کفن تشکر ډیر
مننه
خوردم. سلامت. خب سوال البته به عنوان آخرین سوال برنامه که متوجه خانم توانا میشه بسیار میخواییم که مختصر جواب بدن. خانم توانا از ابتدای حاکمیت طالبان تا اکنون میبینیم که محدودیت ها بر زنا در کل بر زنا و دخترها در افغانستان روز به روز بیشتر شده و بر اساس گزارش ها هم میبینیم که وضعیت حقوق بشری و محدودیت هایی که بر زنا وضع شده بیشتر قابل نگرانی خوانده شده. چی نگرانی های پس از این با ادامه حاکمیت طالبان در افغانستان وجود داره؟ آیا فکر میکنین که طالبان با پالیسی های سختگیرانشان علیه زنان و دختران کاهش بتن یا حداقل بردارن یا ای که فکر میکنین که محدودیت ها بیشتر میشه؟
خب اگر در گذشته اندک امیدواری در تغییر وضعیت میرفت متاسفانه با برگزاری نشست سوم دوحه پایی که دنیا دارن تصمیم به این دارن که یک گروه تروریستی را سفید نمایی بکنن و مشروعیت بتن و در صدد از این هستن که بلاخره به رسمیت بشناسن، تمامی امید مردم افغانستان گرفته شد و نادیده گرفته شدن خود مردم افغانستان توسط جهان به ویژه قربانی زنای افغانستان بی خود ما را بر آینده افغانستان کاملا ناامید می سازه و ای که یک نسل به بربادی و به قهقرا می ره بر امریکا و سایر کشورها هیچ معنا و مفهوم نداره. متاسفانه من هیچ کدام روزنه خوب نمی بینم، کدام روشنایی، کدام امید بر مردم افغانستان با توجه بر آنچه ما شاهد هستیم تا 3 سال و نشست شرم‌آور دوحه و ای معاملات ننگین و جلسات پنهانی اینا در خصوص مردم افغانستان و بر حق مردم افغانستان که اینا تصمیم میگیرن، هیچ امیدواری نیست، هیچ دلخوشی متاسفانه من متصور نمیبینم بر آینده مردم افغانستان باید میشه زمان افغانستان.
یک جان سپاس. خب تشکر میکنیم از دو مهمانان برنامه که به برنامه ما اشتراک کردن و بحثا را بیشتر صحبت کردن در مورد موضوع. محترمه خاطره ساقزی عضو اولس جرگی پیشین افغانستان و خانم مولوده توانا فعال حقوق زن.
بله د دوارو قدرمون خویندونه د زړه لکوم مننه کوم چې په دې مهم بحث کې برخه واخسته او زمونږ د خبرونه میلمنه وي. د دوی د کور ودانی، د دوی د په مخه خاشي، د قدرمون لیدونکو او اوریدونکو سره به فکر کوم کوم رپورت آماده ده هغه به اورو او ګور. روزمری د کارلو معاون امور سیاسی و صلح سازمان ملل متحد همراه با بیش از 10 نماینده ویژه کشورها در امور افغانستان امروز سه‌شنبه میزبان نشستی با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان و فعالین حقوق زن در دوحه بود. این نشست در حاشیه نشست سوم دوحه دایر شد و هیئت طالبان در آن حضور نداشت. در نشست سوم دوحه نمایندگان زن و جامعه مدنی افغانستان حضور نداشتند و این تصمیم ملل متحد باعث انتقاد گسترده فعالین حقوق زن از این نشست شد.
والید کارلو در کنفرانس مطبوعاتی متعاقب ختم نشست امروز بیان داشت که این جلسه فرصت تبادل نظر را برای آنها فراهم کرد.
ما حدود 8 عضو جامعه مدنی را داشتیم و حداقل 15 یا 16 نماینده ویژه کشورها را داشتیم که در نشست شرکت کردند و صحبت‌هایی که در این جلسه مطرح شد در میان ماست و ما این نظریات و جزئیات نشست را تشریح نمی‌کنیم.
این نشست در حال دارد شد که شماری از فعالین زن به شمول حبیبه سرابی، والی سابق بامیان، نبیله مسلم، معین سابق وزارت امور زنان، سرما یوسفزی، رئیس اجرایی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و زبیده اکبر این گردهمایی را تحریم کرده و در آن شرکت نکردند.
طالبان گفته بودند که هیچ گونه بحث سر حقوق بشر و حقوق زنان نشود، چنانچه مجاهد گفت که مسئله داخلی افغانستان است، ما بین خود بحث میکنیم. مسئله داخلی افغانستان نیست، تمام مسائل حقوق بشری و انسانی و کرامت انسانی است و جامعه بین المللی و ملل متحد اینا مسئولیت حداقل به عنوان کسایی که از حقوق بشر، از انکشاف حقوق بشر حمایت میکنن، مسئولیت دارن که در رابطه با افغانستان هم در رابطه با حقوق بشر و حقوق زنان برخورد جدی بکنن و اقدامات جدی و عملی را انجام بدن.
از سوی دیگر یکی از خواستهای هیئت طالبان در نشست دوحه حذف تحریم‌های انفاذ شده بر برخی از مقامات طالبان بود.
در مورد حذف طالبان از فهرست تحریم‌ها من پاسخ دقیق دادن نمی‌توانم، ولی برخی صحبت‌ها را در مورد آن شنیدم. اما کار خوبی شد که طالبان این بار بر نشست دوحه دعوت شدند، چرا که حل مشکلات افغانستان در غیابت حاکمان فعلی غیر ممکن است.
دی کارلو در کنفرانس مطبوعاتی امروز اعلام کرد که نگرانی عمده وی و نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان محدودیت‌های وضع شده بر دختران و زنان در افغانستان است. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان که ریاست هیئت طالبان را در نشست دوحه بر عهده داشت، موضوع حقوق زن را بار دیگر یک موضوع داخلی افغانستان خواند که حکومت طالبان در جستجوی راه حل برای آن هستند. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. درنو اوریدونکو او قدر منو لیدونکو، در رکو راست سپین خبر خبرونه هم دوم روا، تاسو رپورت واوریده، د ملمنو سرګندونه هم تاسو واوریده، کورم ودان چې تر دې شبیم د امریکا غک آشنا رادیونه او امدارنګه د ساتلایت له طریقه خبرونه هم واوریده او ووم لیده. نو د خبرونه خو ټوله هم په ټولنیزو رسنیو، هم د امریکا غک په پښتو او دری ویب پاڼو هم خبرې کې تاسو کولی شئ چې بیا ځلې هم وګورئ.
بله دقیقاً. خب قسمی که نوشابه جان گفتن، تشکر میکنیم از تمام کسایی که بیننده و شنونده برنامه ما بودن و از مهمانان ما باز هم تشکر میکنیم که به این برنامه اشتراک کردن. برنامه البته صدای امریکا داری کدام نظر خاص ندارم، مهمانان برنامه نظریات خود را شریک ساختن و باز هم بیننده برنامه بعدی صدای امریکا باشین. از طریق صفحات مجازی هم میتونین که برنامه را تعقیب بکنین و برنامه را به شکل تکراری هم میتونین که تماشا بکنین.
شب و روز نیکمرغ، علامش.
شب و روزتان بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای آمریکا، مشعلدار آزادی بیان.